سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلاست. لمړی لند خبرونه.
په افغانستان کې د ایران سفیر او ځنګړی استازي حسن کاظمی قومي طالبانو ته تریوي میاشتې وخت ورکړی چې د دوی حق ادا وکړي. هغه له یوې ایراني ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې طالبان ایران ته اوبه ورنکړي نو خبره خلاصه ده، ځکه د دل قول دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. جزئیات به وروسته په خبرونه کې واورئ. روسیا وایي د کازان په غونډه کې د طالبانو پلاوي ته د ګډون بلنه ورکړه، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې د طالبانو هغو کسانو د کازان په غونډه کې برخه واخیسته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري بندیزونه دی پرې لګېدلی. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وکړه. د تاتارستان په پلازمینه کازان کې دا دوه ورځنۍ اقتصادي غونډه پرون پای ته ورسېده چې په کې تر 15 د ډیرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په ترکیه کې میشت افغان کډوالو ته د دې هیواد د انتخاباتو یو مخکښ کاندید کلچیدار اوغلو خبرداری ورکړی. کلچیدار اوغلو پرون ویل کې انتخابات وګټل 10 میلیونه کډوال به له ترکیې وباسي. د ترکیې د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې 4 میلیونه کډوال ژوند کوي چې له سوریایانو وروسته پکې د افغانانو د پاکستانیانو شمیر زیات دی. په ترکیه کې د افغانانو په شمول د نورو هیوادونو یو شمیر کسان په غیر قانوني توګه هم ژوند کوي. د ترکیې جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړي پړاو کې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.25% رای خپل کړي او کلچیدار اوغلو 4.38% رای ترلاسه کړي. ترکیه کې مدوي پړاو انتخابات د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د مې پاتې ویشتمه وشي. د افغانستان خبریالانو خپلواکه ټولنه خبر ورکوي چې افغان امریکایي خبریال علي لطیفي د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. رسنۍ د دې ټولنې د مشر حجت الله مجددي په وینا تېره شپه دا خبر ورکړی چې ښاغلی لطیفي آزاد شوی دی. علي لطیفي چې په افغانستان کې له نشنل ورځپاڼې سره کار کوه او له څو نورو نړیوالو رسنیو سره هم همکار پاتې شوی دی. ښاغلی لطیفي د پنجشنبې په ماښام په کابل کې د پخواني جمهور رئیس اشرف غني د ورور حشمت غني په کور کې له مېلمستیا د ستنېدو په حال کې و چې طالبانو نیولی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خای ډیر ژر دا پروګرام پیل کړی چې اوکرایني پیلوټان د F-16 جنگي الوتکو روزنه ترلاسه کړي. دوی سرچینې چې له دې موضوع خبرې دی وایي چې دا روزنیز پروګرام به په اروپا کې په څو اونیو کې پیل شي. د راپورونو پر بنسټ جمهور رئیس بایدن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې د غواړي اوکرایني پیلوټان داسې الوتکو روزنه ترلاسه کړي چې په نویو مجهزو وسایلو سنبال وي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې کړي هیوادونو د اوکراین له متحدانو څخه خري چې پر دې هیواد د روسیې د غیر موجود برید له امله لکیف سره پوزی مرسته کوي. او په منځني ختیځ کې د امریکا، برېټانیا او فرانسې د سمندري ځواکونو قومندان پرون په یوې امریکایي جنگي بیړۍ کې د هرمز له تنګي پورې وتل. د هیواد د ګډ دریځ نه خبر چې واړي په خلیج کې د هرمز تنګي د اوبو مهمه لار چې هلته ایران د تیلو دوه ټانکره ګرځولي پرانستې وي. په فارس خلیج کې وروسته د دې کړکېچ زیات شوی دی چې ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د لاسي شوي اټومي تړون څخه 15 کاله مخکې امریکا ووته. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو تو ونیس پروګرامونو ته جلا شوی. خو لمړی څو راپورونه. د چین جمهور رئیس وایي په افغانستان کې به د سولې او ثبات په خاطر د دې هیواد له ګاونډیانو سره همکاري او همغږي زیاته کړي. شي جین پینګ د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره په یو سرمشریزه کې په افغانستان کې پانګونې ته هم لیوالتیا ښکاره کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
د چین په شانګسي ښار کې د دوه ورځنۍ سرمشریزي په پای کې د جمعې پروس د چین ولسمشر وویل چې هیواد یې غواړي له منځنۍ آسیا سره په ګډه داسې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات سبب شي او هلته د رغونې چارې ترسره شي. شي جین پینګ دې غونډې ته چې په کې د منځنۍ آسیا 15 ولسمشرانو برخه اخیستې وه وویل چین چمتو دی چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره همکاري وکړي چې دا هیوادونه د قانون د پلي کېدو لپاره نور ظرفیت پیدا کړي، خپل امنیت په خپله ونیسي او خپله دفاع په خپله وکړي. همداراز د دې هیوادو د خپلواکۍ او په سیمه کې د امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ کوي. په هره برخه کې د سایبري امنیت په شمول همکارۍ ته چمتو دی. موږ به د افغانستان د ګاونډیانو ترمنځ د یو ګډ میکانیزم د رامنځته کېدو لپاره کار وکړو او په مشترک ډول به د افغانستان د سولې او رغونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړو. چین په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت هم له پانګونې سره لیوالتیا ښکاره کړې وه او په تېرو څه باندې 1 میاشتو کې چې طالبان واکمنان دي بیا یې هم په دې برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. د شانګسي د غونډې په وروستۍ ورځ چې د یو کمربند وی لارې د پروژې پر پیاوړتیا خبرې کېدې، د چین، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې تجارت به وسیع کوي او د اوسپنې له لارې، د موټر له لارې او د هوا له لارې به خپل اړیکې پراخوي. دې مشرانو همداراز ترهګریز فعالیتونه او بیلتون غشتون کې هڅې وغندلې او ژمنه یې وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره به یو ځای د افغانستان د بیا رغاونې لپاره کار کوي.
اوریدل مو چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، نو په افغانستان کې د پیکینګ دلچسپي په څه کې ده؟ په دې اړه مو د افغانستان د جمهوري غوښتونکي خوځښت د سیاسي چارو د مسؤله ویان شاه محمود میاخیل نظر اخیستی دی.
خدمتته دوه مسائل دي. یو مسائل دا دی چې آیا د طالبان حکومت ملي مشروعیت هم نه لري او نړیوال مشروعیت هم نه لري، نو هر قرارداد چې کوي هغه حقوقي یعنی اړخ نه لري. اما د چین دلچسپي په منطقه کې دا ده چې دغه د منطقې څه قراردادونه د معدنو چې دي دا ترلاسه کړي. اما دې یو قرارداد د پخواني حکومت سره هم لاسلیک کړی و چې هغه د مسو عینک قرارداد و، اما تر اوسه پورې هغه نه عملي شو او نه په هغې کې سرمایه ګذاري وکړه. دی صرف غواړي چې دغه ځان ته یوازې افغانستان نه بلکې د چین همدا پالیسي ده چې په مختلفو ځایونو کې خپل نفوذ وساتي او عملی یعنی په دې باره کې زه فکر نه کوم چې دی سرمایه ګذاري.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې د طالبان حکومت مشروعیت نه لري، نو که چېرته چین په افغانستان کې پانګونه وکړي، که څه هم تاسو ویل چې دوی به عملا ګام وانخلي، لیکن په ځینو مواردو کې دوی ژمنې کړي دي. ځینې چینایي کمپنیو په افغانستان کې ویلي دي چې دوی به پانګونه پیل کړي ډېر ژر که طالبان تړون ورسره وکړي. دغه تړون ته څرنګه چین زړه ښه کوي؟ ځکه چې که مشروع حکومت نه وي نو ممکن بل ورځ بل حکومت راشي او هر څه بیرته لغوه کړي.
مخارز وکړي چې یعنی دیو دغه خبرې چې کومې دي یوازې کاغذ په مخ دي. تر اوسه پورې حتی د تیر حکومت سره هم هغه خپلې ژمنې عملي کړې نه دي چې هغه د مسو عینک دغه چلته به $20 میلیارد سرمایه ګذاري کوي. اما تر اوسه پورې هغې هغه سرمایه ګذاري ونه کړله، نو په دې خاطر باندې نور قراردادونه همدې د خاطر امضا کوي یا فقط تفاهمنامې دي چې بیا نو که چېرې وخت راځي او منطقه کې امن راځي ثبات وي نو دوی به نفوذ لري او یو سند به لري چې د هغې په مخ کې مختلال شي.
دغه تفاهمنامې چې له داسې یو حکومت سره چې هغوی نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې څه مفهوم لري؟ آیا چین په دې نه پوهېږي سي که چېرته دغسې تفاهمنامې هم ولري او ستاسو په خبره عملي کار هم ونه کړي، نو دا خو به هسې کاغذونه وي؟ څه قانوني جنبه به لري؟
دا خو هسې کاغذونه دي، اما د دې خبرو د لارې یا د دې د تمې اعتبار کولو د لارې چین وایي چې د طالبان سره رابطه ولري او خپل هغه غټه هدف چې لري په دې منطقه کې هغه دا ده چې د شرقي ترکستان د اسلامي نهضت مخه ونیسي. او په دې خاطر باندې د طالبانو سره یعنی وایي چې رابطه وساتي. اما عملي اقدام زه فکر نه کوم که ولو تفاهمنامه امضا کړي یا قرارداد امضا کړي سرمایه ګذاري تر اوسه پورې کړې نه ده. یعنی قراردادونه خو مخکې موجود دي. نو د چین هغه اوږده پالیسي هم دا ده چې هر ځای کې یو استاسې د پښتو په حساب باندې څادر کېږدي او بیا یو وخت ته استفاده وکړي.
د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت سیاسي چارو مسؤله ویان شاه محمود میاخیل چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، حتی خپل چین هم، او تر خوا یې دوی د جمهوري نظام پر مهال هم د پانګونې په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه و کړی، اما تازه یې په افغانستان کې د چین د پانګونې د لیوالتیا په اړه باندې راپورته شویو پوښتنو ته ځواب وایي.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلور وشت اشاریا ات
او یو دیش اشاریا شپارو میترو او ریدالیسی.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومی د طالبانو حکومت ته تر یوې میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حقابه ورکړي. اسنا خبری اژانس د کاظمی قومی له قوله لیکلي که طالبان ایران ته اوبه ورنکړي نور خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. هغه زیاته کړي طالبان باید 1325 کال د هوکړې پر بنسټ ایران ته اوبه پرېږدي، خو که چیرې په کجکي بند کې اوبه وي او دوی ایران ته نه پرېږدي باید د خپل دې کار ځواب ورکړي. په افغانستان کې د ایران سفیر د خبرداري په ډول ویلي طالبان په دې پوهیږي چې که چیرې غواړي په افغانستان کې ثبات، استقلال او ارضي تمامیت وي نو باید خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري، خو هغه په دې اړه چې له یوې میاشتې وروسته به څه وشي وویل هماغه مهال به ولیدل شي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استاد او سفیر داسې مهال دا څرګندونه کوي چې د طالبانو حکومت وړ مورس په یو اعلامیه کې ویلي و چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسوي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون د طالبانو دا څرګندونې په کلکه رد کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې د طالبانو عکس العمل صد او نقیض بللی او ویلي دي چې ایران د طالبانو خبرې په قوت ردوي. ایران یو ځل بیا د کمال خان د بند پر جوړېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې دې بند د هلمند اوبه ګرځولې دي. د اوبو د چارو متخصص ډاکټر فاروق اعظم وایي چې د کمال خان د بند د جوړېدو په اړه د ایران اعتراض په هیڅ ډول د منلو نه دی او د داسې یوه بند د جوړېدو ژمنه په خپله ایران د 1951 کال د تړون پر مهال کړې وه.
ایران تعهد کړی و چې د اوبو د ښه تنظیم دپاره به درې بندونو دپاره افغانستان ته پیسه ورکوي، یو بند په شمول د کمال خان، دوه نور به د ایران او د هلمند فروت باندې جوړېږي او پیسه به ایران ورکوي. یعنې بندونه ایران په دې موافقه کړې ده چې بندونه جوړول د ده په ګټه دي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند اوبو تړون نږدې 50 کاله مخکې د افغانستان د هغه وخت صدر اعظم محمد موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوی و چې د تهران په وینا په دې تړون کې هیڅ راز ابهام نشته او د دې تړون په 15مه ماده کې د ایران د اوبو حق څرګند دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه راغلی دي چې د افغانستان واکمنانو په تېر یو نیم کال کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې پر شوي تړون به عمل کوي او هغه ته ژمن دي، خو تر دې دمه یې سمه همکاري نه ده کړې. ایران وایي چې وچکالي او په هلمند سیند کې د اوبو کمښت څېړنه غواړي چې تر اوسه د ایراني څېړونکو لخوا د دې پلټنه نه ده شوې. نو کله چې څېړنه نه وي شوې د طالبانو دریځ قانوني نه دی او د منلو هم نه دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د شوي تړون د 15مې مادې له مخې ایراني څېړونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې د هلمند د سیند کتنه وکړي. ایران وایي چې د افغانستان لوري تخنیکي وسایل د هلمند پر سیند نه دي نصب کړي چې دا د شوي تړون د 3مې 5مې او 6مې مادې مخالفت دی او د سیاسي بیانونو له لارې نشي توجیه کېدای.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 بیا
15000 نوي
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې که د خبرو اترو کیسو لپاره بل څوک نه وي نو په ټکسي کې چې کینی ټکسي چلوونکی در سره حتمن د زړه خبرې پیلوي. خاطر پردیس د یو ټکسي چلوونکي سره د کار او ژوند په اړه غږېدلې او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی چې دا راپور په ښار کې د ګڼې ګوڼې او شور په غږونو باندې پیلېږي.
د څلورو ماشومانو پلار 15 کلن نورګل د کابل ښار اوسیدونکی دی. نورګل له تېر یوې لسیزې را په دې خوا په کابل ښار کې ټکسي چلوي. نوموړی چې په یو کرایي کور کې ژوند کوي له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل سره له دې چې کاروبار یې ښه نه دی خو بیا هم خوښ دی او دوام به ورکړي. له نوموړي مې د ورځني عاید په اړه پوښتنه وکړه.
جمهوریت کې خو کارونه ښه وو، هلته چون چې تیل ارزانه وو کاروبار د هر چا کاروبار ښه وو، غریبي کېدله. چې کله جمهوریت سقوط شو امارت راغی طبعاً چې بیې لوړې لاړې، تیل ټیک شوي دي، کراګانې جیګې دي، خلک وسه نه لري چې مخکې به کوم چا که 1500 در بس نیوو نو اوس هغه په 100 روپۍ هم زړه نه ښه کوي. تقریبا هغه 2000-3000 داسې غریبي کېدله. اوس تقریبا هغه چې ډېر کوشش وکړو 1000 روپۍ یو نیم 1000 روپۍ هغه هم د مصرف سره.
نورګل وایي ټیکسي هم خپله نه ده،
دا کرایه ده. یو دوست مې راکړې ده، زه خپله ټیکسي نه لرم، دا مې د یو دوست ده نو ماته یې راکړې ده، خپل روزګار باندې چلوم.
نورګل په افغانستان کې له حاکمو چارواکو غواړي چې د نفتي او خوراکي موادو د بیو د کمیدو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. سپین او زیړ ټیکسي موټر خو ښایي دا رنګ یې تر ډیره پاتې نه شي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د ټیکسي موټر رنګ روښانه فیروزي ته واړوي. له نورګل نه مې د طالبانو حکومت د اقدام په اړه وپوښتل.
دا خو ډېر ښه کار ده، خو د ښار د ټیکسیانو رنګول د موټروان په غاړه یې بیا دا ستونزمنه ده.
پخوانی خلک وایي یا به پیسې ګټي او یا به کیسې ګټي، خو په افغانستان کې ټیکسي چلوونکي داسې کسان دي چې پیسې او کیسې دواړه ګټي. اوس بیا د کیسو خبره تر پیسو ډیره ګرمه ده، ځکه طالبانو په دغه هیواد کې آن په موټر کې هم د موسیقۍ په اورېدلو بندیز لګولی دی، او ټیکسي چلوونکي له ډېرې زړه تنګۍ هم ناچاره دي چې له سورلیو سره کیسې وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او سم د ازادي راډیو د خبرونو په دوام زموږونی سي خبرونه واوري.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگه ما من پا چلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم در مشروعان سر فزای کنن وزم نور ده دیجون خوزه پا دامر خوشحاله
ده افغان و خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی،
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي، انسان مورال دومره ضعیفه کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم، ځان ته اور واچوم، نړۍ ته اور واچوم، اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رانا دا په خبره لزدا کړو څخه لري پاتې کېدل رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا وازی رانا نه ده چې د هرې ورځې په تیریدلو سره د لوړو زده کړو هیله مړوي کیږي. د دې په چیر په زورګونو نجونې د ښوونځي او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په تمه شیبې شماري او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د واکمنۍ په پایل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې په ټولو نا دولتي درو کې د ښځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم د ښځینهو پر مخ بندې کړې. پوهنتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې په اکثره پوهنځیو کې د نجونو ازموینې وي. له زده کړې څخه د زده کوونکو او محصلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړي دي. محصله رڼا چې خپل د پوهنتون او ولایت نوم نه مشخصوي وایي چې ورځ تر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او له زده کړو څخه د لرې پاتې کېدلو له وجې خرابیږي.
تومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوی جنوي دوی مورال دومره ضعیف ک چې دې ته دوی ارش ولې چې بل اخر دوی خودکشي وکړي. مګم ځین انجنیر تر اوسه هم افغانستان کې په دې هله شخصا زخپل او د پانتون محصول يم، ورستر بلې زيو یو کتاب مطالعه کوا بل اخر تر څو پورې دې په هله باندې چې ورنوس به زما د پانتون دروازه بخلاص شي، زه به وشم کولای پانتون ته لاړ شم، زه به درس ولې شم، زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هیله لرم. اګم ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي، انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم، ځان ته اور واچوم، نړۍ ته اور واچوم، اخر دومره انسان مجبور کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو، نو انسان به څومره خپل مورال وساتي، څومره پورې به خپل هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانه به راځي ودرېږي چې زموږ د پانتون دروازه به خلاص شي، زموږ هیله به بیرته هماغه تازه شي. موږ دومره په درسونو کې وادار شوي وو چې موږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان د پاره ټاکلی و، یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي د پاره درلوده. مګم هغه هر څه ختم شول، هر څه پای ته ورسېدل، مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي؟ په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې په نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي، د یو څه لپاره ته یو بشری حق راخلی سیاسی اړخ ته اړوي، دا هیڅ انصاف نه دی. هر جلی ته چې وګورې دا هیڅ منطق نه مانی.
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه چې ناڅاپه یې د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېد. نوموړی وایي چې په دې دومره بد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2023 کال د دسمبر میاشتې نه راپدی خو چې پانتونونه، مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي. واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلي کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی، بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي که هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلي کړي دي، او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو، کله چې وینو په محیط کې، جامعه کې، د ښځې ونډه واقعا ډېره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلي کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونه فعلا په دوو وضعیتو کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي، او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت، د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلي چې باید خپل وطن، خپل خاوره خوشی کری او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مورا پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی و. وایي د ده په نظر له نارینه وو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یوې ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فرج یا منجمد کوي، نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر ډیر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو، د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي، چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دي که څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یوه مور یوه ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس اصل ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتي، دغه مخنیوي وکړي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
د پوهنتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنی حالت چې ښځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي، هغه کسان ډیر ځورېږي چې ډیر پوهیږي. کومه کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړي دي، اوس چې د طالبانو حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد ضیاء الحق شمس وایي:
اغه کسان چې ډیر پویږي مسله باندې سر خلاص یې کوئی ډیر ضروریږي دقیقا یو ډول کڼاو اورانز شته دی چې هغه د انسان د آگاهی په اندازه دی هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څنګه شي کړی هماغومره ډیر کړیږي یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دې ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپېریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي واقعي وي ولري یو څه پیښه کې موجود وي بل ډول اما غواړي بل ډول پوهیږي په بل رقم هغه څه باندې چې پوهیږي او غواړي هغه نشي درلودلی د هغې په ضد باندې واقعي وي دا طبعا کړاو بیخي ډېره وي او ژوند له رنځه ډکوي که زده کړې ونه سي زده کړو سیستم جوړ نه سي طبیعتا خو بېسوادي لوړیږي د بېسوادۍ سره برابر هماغه ټول افتونه چې د بېسوادۍ نه منځ ته راځي هغه په ټولنه کې دوام کوي او په فردي لحاظ هم د کورنیو غړي څوک چې په زده کړه بلد وو علاقه یې درلوده هغوی بېرته پاتې کیږي نرمه کیږي رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي عمومي فشار په ټولنه کې زیاتیږي او د کورنیو هغه راحت او نسبي خوشحالي کمیږي
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان هغه که ښځینه وي یا هم نارینه حق دی د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې مېرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کیدل د ټولنې ورانول دي
زکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوع انعطاف پذیري امکان نه لري وګړي یا انسانان د یو نظام اساس دی دی او دولت اساس دی او ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي هغه د خلکو په واسطه باندې کوي نو د خلکو یو د اساسي او ډېر مهم حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي یو انسان په مختلفو اړخونو کې که هغه سیاسي وي که حقوقي وي که اقتصادي او یا هم ټولنیز وي په دا ټولو اړخونو کې په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده نو د دې مکلفیت د یوه شته حاکمه نظام په مقابل کې دی نه که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عامل کیږي دا نن سبا ثابته ده بیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت د زده کړو نه د حق نه د محرومیت موضوع واقعا خوشینونکې ده نه یوازې دا چې ښځینه وو لپاره باید زمینه مساعده شي بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډېره جدي پاملرنه وشي کنه نو شته نظام خاصې هم مشروعیت نه لري نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده اوس د زده کړې نه محرومیت په دې معنی چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دین زده کړې کړي په دې اړه وایي
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض ده هر هغه مسلمان چې هغه قران مني الله مني د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني په دوزخ او جنت باندې ایمان لري نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړ. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی چې ورس هغه راغه بهر په بازار کې اعلان کې خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسي؟ منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی علیہ السلام وفات شو، د نبی علیہ السلام د وفات نه پس دا بازار ته راغ اعلان وکړ چې نبی علیہ السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شي. په منډه منډه نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی. خلک حیران شولو چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هریره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هریره تا مونږ سره ټوکې وکړې که څنګه؟ هلته خو څه شی مونږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی هلته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې هم څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته مونږ وکتل چې خلک ناست دي او بلته ښوونه کوي، معلمین دي او شاگردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي؟ چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پرېښی دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې مونږ کولی شو مونږ وایو چې مونږ یې علم ته، مونږ یې پوهې ته، مونږ یې زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمه کټوازی چې پروانی برخه کې د ماستری ترکچی زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړئ. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمې سره مې مرکه کړې. نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پوهیږئ چې یو عالم ویلی وو چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېرې کورنۍ شته چې د هغوی پلار به درس ویلی خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه ویلی. خو که چیرې یوه مور باسواده شي په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بې سواده پرېږدي. رواني له 9000 که مونږ وڅېړو هغه ښځو چې درس ویلی ده، هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنی ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رزو وسنی حالت د دې چې چالو پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالت چې د فتندوی په کور کې نه ولسولې، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي؟
دغه شرایطو کې زموږ په ټولنه کې د یو چالو پاره دغه د 12 سند اخستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدا چې یو دمی داسې پریکړه کړې چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، تبن چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د 2 میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډېر زیان رسولی شي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله مونږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، مونږ هیڅ موخه نه لرو، مونږ نه پوهیږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلی وو. خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته به اورو که چې مونږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم لایلې شوه. مونږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته یې لاره پیدا کوله. بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم، هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زمونږ لایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا مونږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زمونږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زه نه کړه، تا درس ویل پلی خصوص شو اخیرم سوسو نو دغه پختنه لپاره باور وکړي چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم ځکه چې ډېر نه هلي کوم کې آل په دې راغلې ده واقعا جواب نشم مرته پیدا کولای چې دا حالت به تر کومه دوام کوي نو دوی ممکن ډېر زیات نه هلي شي او دغه نه هلي د دې سبب کېږي چې دوی پر راتلونکي کې ژور خپګان یا ډیپریشن ته لاړ شي
bale da waqt che tirigi pantun band khwanzai band aya da birta jabran kidalai si
pe surat ke zakache birta che arzakht lari haga waqt da ya us aga waqt na dera rasidalai chi mung waqfa pakwar ko ya dwa kala de mung da corona ra khatir zaya shu dwa kala hamus che kala da gana wa hukumat ra gala de mung zaya shu de mung da juno no chalor kala da rasi aw sharayat ki de afghanistan pe sharayat ki فکر کوم اصلا نه ایجاب وی چې دغه موږ جبران کړای شو د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو موږ چلوي کال شاته لاړو
bale شمې جانې تاسو خپل خوانځای لوستای بیا پانتون لوستای بیا کاری صحیته وتلی کار مکوو د طالبان حکومت وایي چې چاپریال مناسب نه وځکې خوانځي بند کړل پانتونونه بند کړل تاسو خپل عیني شاهد یاستای آی رښتیا چاپریال سم نه و
زنه پیغام چې دغه سم چا پیریال څه ته وایي کوایم چې زموږ ټولنه افغاني د خو افغاني ټولنه هم لرو کوای چې غیرتی د خو غیرتی ټولنه هم لرو کوای اسلامي د خو اسلامي ټولنه هم لرو نو دغه چا پیریال چې سم نه دی ز په دې واخین ما دا تعبیر تر اوسه نه کړی چې سم نه دی څه معنی سم نه دی یعنی زموږ پلرونه هغه نیکو نه هغه ټول بی غیرت او چې بیا نو موږ پر خودلو چې په هغه چا پیریال کې مدار سویلې ز شخصا خپل له چاپیریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بد خاطر نه لرم
آیا دوی د زده کړې پر ارزښت باندې پوهیږي نه نور څوک نه پریږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي تاسو څه اتسو هي څه فکر کوئ
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهیږي چې مثلا کچیر زمونږ جون درس ونه وایي کوم چې ډاکټر ونه لرو خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجې ګوایا دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیای چاته بیای دا خو دوی متاجیږي نو زه فکر کوم په دغه یو سیستم پیړی کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهیږي خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي ځکه چې دوی پوهیږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنی یو سره یو شي یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخ تګوکړي بیا دا هغه ټوله نه د چیڅو کې نشماته ولای نو زه فکر کوم دا بهرن فشار نه دی پر دوی
اکثره انجونې چې له موږ سره تماس نیسي دوی داسې زده کړې څخه لري پاتې دي په ژور خپګان باندې اختصاصي دي آیا ټوله ورځ خپګان کول او نه هلي کېدل د حل لار ده
نه په هیڅ صورت نه زه ورته وایم چې تاسو مه نه هلي کېږي ګورې ټوله کال تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده تقریبا څلور کال تاسو په پانتون کې مبارزه کړې ده همداسې کوم کار کوو څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالي شونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې او پانتون کې او یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وي دا هم یو همدغه سی یو مشکل لري چې باید الله راورته پیدا کړي او په هیڅ صورت د نه نه اله کې خپل اوس د کړو ته د خپل کور کې په انلاین شکل دوام ورکړي نه اله توپ د حل لار نه ده فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري نایلی توپ ډیپریشن تتلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده او دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري له خپلو لوڼو سره خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسي کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالت سمیږي
ډېر زیات ونډه لري بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري د دې پر ځای چې دغسې یو کلمات ورته وکاري چې اوس بالاخره هلته څه جوړ شو د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته ضرورت لري ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ مېرمنې ځپلې دي رټلې دي یعنې دا نه اجابه چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي دوی د کلک ملاتړ وي زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه برخه کې او د پانتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار په طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو خو به درس او به تعلیم دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، ایله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدئ چې هغوی درس ووایي، پرېږدئ چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه یې رسېدلي.
قدرمن دوستان، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لشبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټس اپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420211416. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، لازادی رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون ورده. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته دا چمتو شوی خبرونه له آزادی رادیو خبريږي. د وم ټولګي زده کوونکو ته خراغ لاست ویم. تیر درس کې خونکي مکتا د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول، امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هیواد د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به د وم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافي وایو او په دې برخه کې د خونکي ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم واورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصلات کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د خونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیا د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره هوا، اوبو، خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او عنعنوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کشت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل راټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، ګدن، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کشت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانی طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم، د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د مني او پسرلي په موسمونو کې سرته رسیږي. د مني غنم په تودو سیمو کې تر 2.5 زره مترو لوړوالي او پسرلني غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3.3 زره مترو لوړوالي پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر 3 فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسو د غنمو وږی وینئ. افغانستان 6.8 میلیونه هکټاره ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکټاره ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1446 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمېرل شوی، خو د هېواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15.2 زره ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکټار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.6 ټنه وه او په 1446 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر 3 فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راغلی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوې ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینې، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږې او رڼې وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږي؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي د جهیل، کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامله ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لوی وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه ناڅه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مو ولوستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتګ او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاست. د نهم ټولګي په جغرافي کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچه ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن به په دې برخه کې خوونکی مکتا د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نښلېدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ورحل کړي د پښتنې به خوونکی په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګي یا بحیرا د افریقا لویه وچه د ځمکني جوړښت او سواحلو له نظره چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګي څخه د کال په مختلفو موسمونو کې محجر الوتونکي چې له یوه ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې واسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې یې زیات خلک ژوند کوي، لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې. که څه هغه هم اروپا ته ډېر نږدې دي، خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړې هلته د افریقا د لویې وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایان د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا دپاره غوښه د ماهي راخلي یا ماهي ښکاروي او هغه غوښه خوري، او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو هم قرض کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,65,000 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د ستوري سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتې دي، او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسو د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستې دي، او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي، او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای، او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نو کوي او کښینی، او بالاخره په داسې لوی پلی سره بدلیږي څوک نس کول په ماغ کې ژوند وکړي، یا کچیر څوک وروش ودی او ورول ودی قرار قرار د دوه ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په مځکه باندې. نو داسې د بدلاکور شتون د افریقا د لویو اجتماعاتو پر وړاندې خنډونه جوړ شوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېر زمینه مسایله شوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحرې نشته، ځکه چې هلته بدلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني عام نقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګي، د مدیترانې سمندرګي څخه وروسته سور سمندرګي د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګي دی. احمر یا سور سمندرګي د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی، چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښلول شوی دی، او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګي پراخوالی 4,800,000 کیلومتر مربع دی. اوبه یې ډېر مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو پلاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي، ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګۍ لکه څنګه چې د نعمه څخه معلومیږي، اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګي د اوبو سروالی د زیات مالګې د شتون څخه بولي، چې دا د ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګي چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښتی دی، په دې سره هم ډېر مواصلات، بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کې درنو زده کوونکو، په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړي چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. د سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړي. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او صنایعو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال وېشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ، او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خبرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خورز.
که تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
شمبارانی ساشو مدرگی آنگا
ناری گیتی نادان دی زار شما جرگیان راغلی می جانان دی گورم شرمی گم آورد لینشم باران دی